د سهار شپږ بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له همدې شبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو خپرېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د راروانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون پریمینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یوه کال په اوږدو کې یې له 6,000 ماشومانو سره 60% نجونې د مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ډیر مهم بلل کېږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرایلی مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کول یې یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې له هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکی او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواد وتلو ته نه پریښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوه در روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د خوارزمی ما اسلامي امارات ته ما چرته مونږ ته سرپناه جوړ کی ماشومان ته مکتب راته جوړ کی چې دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خاور خپل مالونه جدادونه ارسم نه لپاتې دي.
د بلخ سوداګری میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دوی کاروبار به خوانده شوی دی.
مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته دی، فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي، چې لږ څه مشکل تار دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې کډوالۍ پر لیکوالو میرمنو څه اغیز کړی.
هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سینرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوی چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاري لیوالتیا لري. هغه د دوهې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي ویلي چې د افغانستان په تړاو پکې هیڅ پریکړې کیږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوهې له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 30 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورها خو غنی پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویل دي د طالبانو لبیا واکمنیدو بندي شوي. په دې سربیره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوهې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنیدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپرټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. WFP زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بیلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو، باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي اسلامي امارات چې چیرته مونږ ته سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار ته مینه برابر کړي. دغه ډېر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، د خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان انتخاباتو ته. سبا د فبروري 8 نیټه ده او په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچه اغیز وکړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په 8 به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3600 لري، 216 د مستقیم رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 16 د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اووه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دي رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند په لویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوهانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. انتخابات په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له کبله بې ځای شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار کولو ته اړ شوي دي. د مؤسسې د یوې څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت پر ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. امید زهیرمال د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2021 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان ښځې او سړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شویو نیخ په نیخ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې 45% ښځو او 49% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په کور دننه د بې ځایه شویو له ډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږ یې کولای شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایلو ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بې ځایه شوې چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپل ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
لپنشیرا کابل ته راکړه شوې قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو، هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېر اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو.
د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډونوالې سوداګرې میرمنې وایي د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاری اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه څلور ورځنی نندارتون د دوشنبې په ورځ د ښځینه او نارینه متشبثینو د اتیا غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته وویل
تجارت خود پیش بردن
موږ نه شو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګندونه، لاس بندونه او غوغوالې لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی را واردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتونونه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته وروپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکي پښتانه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي وایي د خزینه سوداګرو برخې ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له امله پلور کم دی.
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواند کول شي ته غوښتنم خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات یو لک څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی. باوجود چې زمونږ په مارکیټ کې تقریبا 80 رقم تولیدات دی وطني، نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګه نمایشګاګانو ته ادامه ورکړ شي چې خواند خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پونګونی خونی مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپل تولیداتو نندارې ته ایهودو په خاطر زیاته ونده ورکړل شوې ده. د یادې خونی رئیس اسد الله اسدی ازادي رادیو ته ویل
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د خځو لاسي صنایع هم ننداري ته خدل شوې دي. موږ ته دغه نندارتون دوه پر درې برخه خځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان آی ایل او په مالی همکاري پرانستل شوې دی. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته د خزو پر کار زده کړو او نورو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول چې د خزو په نندارتونونو کې د نارینه پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمي او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقوقو 15 نړیوالو ډلو ویلي د واوري د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمي ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسي دا جګړه ځپلې هیواد لستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې ویلو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمای پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کالونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 16 سلنی پورې اورښت درلودلې دی. ځانمنونکو ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کارهنه تکیه کوي ویل کیږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبرسي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوی دي. په دې مقاله کې لیکل سوی چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیون ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي به په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړي چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاوند کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر د لیر جمعه خبریالانو ته وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړې دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکي ثابت سویدی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپل پورونو یو برخه ورکوي، تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلي جمله قوله راغلي چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلي جمله ویلي دا د 2023 کال پر تلا 15% زیاتوالی شي، خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړي سوي.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د خزوله پر د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. له هغه مخکې شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو یو رستای راپور وړاندې کیږي. د نورستان په سوړ او اورین موسم کې ځوانان په کومو لوبو او ساتیرو بوخت وي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په وینا د ورځې لخوا په واورو کې د هاکی په څیر لوبه کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې د دوی بندرونه ګرم وي.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې د چیش میری لشلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوخخ کوي چې له مقابل ډلې توپ تر لاسه کړي او هدف ته ورسېږي. د یادی ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي آکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړی، مخالف نفر او مقابل نفر، همداسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پوری چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول، بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخ کې ورسید توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دوه نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتی نمرې تر لاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېری له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې د اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابي، هر چا چې مازیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړي هغه ناکامي حسابي، او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغه ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی لالی باد نو باز کېږي، هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکی تیږې ویشتنې، وزلوبې، غش ویشتنې، غیږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډیرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د غلوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکیدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره ګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته وزګار دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سو یار یو لوړ پوله چارواکي راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوسی سدا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوي، په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول له بازارو سرځک سی. اوس کوچان سدا هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې مغه اندازې ته خراب شي. ولا داسې خلک څه کدي ماخان ډوډۍ لري، یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن بیا برخې او اوس هم بیا برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. دا غزمانه زرو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت تر تک درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی، نه سړکونه سته، نه کلینیکونه سته، نه انتنی لرو. یواز یواز غوښتنم عاجل غوښتنم دا باید د انټنو باندې کې زرت زره کار خلاص کړي. دا هم ډیره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډور د کندهار ولایت کې د افغان بی سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم، مګر خواست دا دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دې ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دې راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي، بس وستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو په دوه منی مای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو د شیبه په موکړې د خبرونو لاندېستا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اورې غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر یو ځل بیا د افغان جنو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل یو حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو اړوند ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیاپال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ور زده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول زیرمه کړي. یونیسف د هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له شپږ لکو شپږ اتیا زره ماشومانو سره چې شپېته سلنه یې نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالره کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې تراسوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمته او د خوشی کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی ال ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای به په دې اړه اسرائیلی مشرانو ته معلومات ورکړي. او د اوکراین د پارلمان د دریو نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غزوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. د پوځي حکومت د قانون له مخې اکثر ځوانان او نارینه له دې هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید د عسکري خدمت ته چمتو وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوی وای ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد دي. د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادیږي
ار هغه څه مې یادیږي وخن زما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلې یا دوا ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان لته باندې یو کال ریسې په پیښور کې ژوند کوي. نو موري شاوخوا شل کال په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالې څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په شو وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، ماجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړی دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کې نه ژوند یو څه ما کتابونه تام دا وخت به څومره پټانګي؟
واقعا چې ډیر په تنګي حتی دغه بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپل هم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکړم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلی راغلی دي هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای شم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود، له کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاس هم ورکړی دي او دا موږ ته د پاره ډیر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خوریده، مسافری سخت خوریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختی هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیس کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټه ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مارکا کړې په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 منټې د ته هم د سفر موزي ورپ پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسله کې ژوند باندې څومره اثر وکه؟
هاي څه وایم، ډیر تر حد ډیر منفي تاثیرات پرې شي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډیره حد منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري، نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دی ډیر، ځکه چې ډیری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلان بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلان لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټوله ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي، کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډېره برخه ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي د ښځینه وو د حقوقو اړوند وو، د ښځینه وو په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخته او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختي ښځې دي، او کله چې د ښځو په اړه باندې که هغه طبي دوی د صحت په اړه وي، که د دوی د غږ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې مېرمنو ته یعنې په کل کې په هره برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و ښځو دپاره یو څه وکولای سم، ماته ډېر د خوشحالۍ او آرامش احساس راکوي.
که دا راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې دې څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا باید ووایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول، خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره دلته، که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکار سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو، او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند سوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې، او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کوو دا هم نه وای امکان بې درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وو زموږ د یاده وتلي وای، خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سي چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نشته، دا د ټولو خلکو په تېره بیا د مېرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو مېرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام، ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیزو رسنیو څخه شمېرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي، خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری مېرمنې شته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسي ډیره ګټوره تمامه سوي ده. او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره هده پورې ورسره کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته کړی چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له هده زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولی ډاکټرانو څخه ځینې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې. او زه واقعا ډېره خوشحاله یم، یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډېرې یادیږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کول، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست وو موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادیږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هیواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل موږ ته یادیږي او زورونکي دي. موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه درد کې دی او ماته ډیر رعایت دي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتابم د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو په باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډیر ښه، د کتابونو نمونه دې را تاخلی چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاری خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر په افغانستان کې او شیری ټول گمیشته ده، تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما په مسافرت کې مې بيخي زغ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وک، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخت ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم، تاسو باور وکړئ چې دومره بعد اغیزه کوي په چوندې.
زه هم دې پوښتنې ته راځم، ام دا څومره تاسو زوروي؟
تصور به خې ګرانه ده، ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم او زه ولې اوس پیلند کوم حالات ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولا، زموږ وطن کار او درس او خدمت ضرورت لري او ضرورت درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمیر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډیر زیات ځان زوروي او په ما اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوای، آیا په یو کنج کې ناستلو جګرخونی کول چې دا والي د سیس سول غوالی اسی سول دا خدا او که قلم را پورته کی بیا یو چولی کی ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سی.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه ګوره لیکنې چکه یو هغه لیکنې دي سه ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي د سه یو شعر لیکي سه کاغذ پرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام وضعیت ته لیکنه کوې که ته پرتلیزه لیکنه کوې یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې هغه د تا په لیکنې باندې د ښځې په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي هغه دومره اساساتونه بېرته راپاروي د مثبت تاثیر نه یې منفي اغېزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم د دومره له ستونزو سره مخه یم دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنټ کې نشته مرکو ته مونږ ضرورت لرو کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي یو ریسرچ پې وکړي هغه امکانات نشته بیرون او دغه وضعیت دومره بد اغېزه یې کړی ټولو باندې ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته زه چې دومره باجراته وم زه چې دومره فعاله وم نو زه د نورو خویندې به هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېزه یې وکړله بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داس هیڅ کیږو دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه ښه به وي او که بېکاره کینی
یعنی که خویندې هر چې رزي که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې
هر هغه وضعیت کې چې انسان یوازنۍ لاره چې زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار وي سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دې وکړي له هغه چورت وهنې نه ټوله ورځ کینی په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم زه څنګه سومه دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله درته وایم چې په افغانستان کې په سبسې ډیره زیاته خفای او ور کړه در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کې وې دي
د افغانستان ارغه سم سیادیږي او خنځ ما جړا راځي هم اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه هېرېږي چې کله به مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښ مونږ په خپل وطن کې درلودله هیڅ کله په هیڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی ما د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی ما هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهاده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ مونږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. دا مننه نه خبرونه تر بیا هي چاري
من یما چې حد نه لري لتا سي تمه گیلم
سرفه د دهر ظلم هاغ گران کوي پما سرفه د دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سوا پټی تو سترګو پیار مان کوي پما سرفه د دهر ظلم ہاغ گران نکری دے دہر ظلم ہاغ گران نکری